بعدی الله یارو یارو.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سولې لازادې رډو څخه وروستۍ پښتو خبرې مجله اورئ چې زه قسیم سولملی د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځې د چاودنې حال درکو. په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان ولسي جرګې نن په دې اړه پرېکړه وکړه چې د هغه وزیرانو ته برای نه ورکوي چې دوه ګونی تابعیت ولري. د هر څه به وروسته راسي. په سر کې به فریبا ظاهر د دې محل مهم کورنی او نړیوال خبرونه درته وړاندې کړي.
لمړی ته مهمو خبرونو سره کې په کابل کې د ملي اردو پر یو موټر بریټ شوی دی. جرمنی د راتلونکو لسو کلونو لپاره له افغانستان سره ژمنه تازه کړې او پاکستانی پولیسو په مرکزی پنجاب ایالت کې هغه مشکوک طالبان وژلي دي چې غوښتل یې په دې سیمه کې یو لوی تروریستي بریټ ترسره کړي. دا خبرونه تفصیل د کابل شهر لوی دیتا څنګه د شیر دروازې پله پسې مکی د ملي اردو د عملی پر موټر حمله شوې ده. حمله نن مازیګر د څلور بجو په شاوخوا کې سوي خو تر اوسه معلومه نه ده چې انتحاري حمله وه او که مقناطیسي ماین وه. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د حمله پسې مکی خبرې اعلان وویل چې د حمله له امله د ملي اردو 303 ډبل موټر سوځېدلې او د مرګ ژوبل په اړه کره معلومات نشته.
په انتظار صورت گرفتن که فیران داره
سیمه اینا در داخل دریان داره در داخل نواسه دیوی چودن سویده. اوس محل پا موتر که دنه نز مجدل پرزوانی بخت دی موتر سوزیده لیده پرا تلاشه چه تلافات استا خود دقیقه نوست نسمویله چی چمره دی. د ازادي رادیو خبريال پسې مکی دایني شاهدانو په حواله وایي چې په موټر اور لګیدل وو او اطفای هم ورته په وخت راونه رسیده. عیني شاهدان وایي د وو کسانو مړی لیدل دي. وسلوالو طالبانو د دغه بریټ مسولیت اخیستی دی. د جرمني د دفاع وزیر ژمنه کړې چې ترتلونکو لسو کلونو پورې به د افغانستان په شمال کې په پوځي او روزنیزو برخو کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. اورزولا فون ډیرلاین نن په ناڅاپي سفر د مزار شریف ښار ته ولاړه او د شاهین 209 هم قلوردو له قومندان جنرال زلمی ویسا سره یې تر غرمې وروسته وکتل. شغلی ویسا ازادي راډیو ته ویل چې د جرمني د دفاع وزیر ژمنه ورکړې چې په 2015 میلادي کال کې به د ایساف ځواکونو رول له محاربوي حالت څخه د روزنیز او سلامشورو په برخه کې همکاریو ته واوړي او دا بهیر به تر 2024 کال پورې دوام وکړي. افغان پولیس وایي وسلوالو طالبانو نن په هلمند ولایت کې دولس ماین پاکان په ډزو وژلې دي. د هلمند امنیه قمندانۍ یوه ویان فرید احمد عبید رسنیو ته ویلي چې په ماین پاکانو باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا د حمله د برتانوي پوځیانو د مخکینۍ پوځي اډې پاس چن ته نږدې سوې ده. ښاغلي عبید ویلي افغان پوځیانو اوس په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد جګړه پیل کړې او تر دې دمه یې څلور تن وژلې او درې نورې ژوندي نیولې دي. تر دې څو ساعته وړاندې په مرکز کابل کې د سترې محکمې د دارالانشأ رئیس عتیق الله روفي د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل شو. اوس هم څو نړیوال خبرونه. پاکستانی پولیسو په مرکزی پنجاب ایالت کې د څلورو مشکوکو طالبانو په وژلو سره په دې سیمه کې د یو لوی تروریستي برید مخنیولی ده. د پولیسو یو لوړ پوړی افسر رئیس امیر الحق ویلي چې دغه مشکوک کسان د مظفرګړ ښار ته نږدې لیدل سوي وو چې په یوه موټر کې روان وو او ټول په ډزو ووژل سوه. دغه پولیس وایي امنیتي ځواکونه وروسته د دغو کسانو پټنځای ته ورغله او لسګونه لاسي بمونه راکټ اندازونه او څلور انتحاري واسکټونه یې وموندل. پولیس زیاتوي چارواکي ګمان کوي چې دغو څلورو کسانو د شیعه مسلمانانو د 40 پر مراسمو چې نن ترسره کېدل د بریټ نیت درلود. د جنوبی هند پولیسو نن ویلي هغه کس نیولی چې اعتراف کوي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ د ټویټر پاڼه کاروله. مهدي مسرور بیسواس 23 کلن دی او د بنګلور د یو لوړ پوړی افسر پولیس افسر په خبره د چارواکو لخوا تر تحقیقاتو لاندې دی. که څه هم چارواکي وایي چې پولیس تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه لري چې وښيي بیسواس د اسلامي دولت په نوم یا نورو توندارو ډلو سره مستقیمې اړیکې ولري. د بنګلور د پولیسو کمشنر ایم این ریډي نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل دوی وایي تر اوسه پولیس زموږ معلومات واضح دي. مهدي مسرور بیسواس هیڅکله هیڅوک نه دی استخدام کړی او نه یې په هند کې کوم ډول فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. هغه هیڅکله له هنده بهر نه دی وتلی. تاسو کولی سئ د کمپیوټر د مجازي نړۍ دننه یو عبارت ورته وکاروئ. دغه د شامی ویتنس په نوم د ټویټر ادرس یا اکاونټ څخه باندې 10000 نور کسانو لخوا لیدل کیږي. ورسته لغه وتړل سوچي د دسمبر پر 11مه د بریتانیا د سلورم چینل لخوا راپور ورکړل سو. دغه چینل ویلي د دې ادرس لخوا ورکړل سوی پیغامونه جهادي پروپاګاندا او هم داسې معلومات خبروي چې د استخدام لپاره ورکول کیږي، او دغه راز اوژل سوی جګړمار د شهیدانو په نوم ستایي. د بنګلور پولیس وایي دوی د بیسواس ټلیفون، کمپیوټر او نور وسایل د لاډی ریټرن لپاره ضبط کړي دي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې تر یوې میاشتې په کمه موده کې 350 کسان وژل سوه، چې په دې سره د دغو جګړو د وژل سوي ټولیزه شمېره 4,640 تنو ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د خیریه موسسې OCHA په یوه اعلامیه کې راغلي چې له اپریل راهیسې په پیل سوي جګړو کې شاوخوا 2,240 کسان ټپیان سوي دي. اعلامیه زیاتوي په دې ترڅ کې 1.1 میلیون وګړي بې ځایه سوي دي، چې په دوی کې کورنۍ او بهرني بې ځایه سوي دواړه شامل دي. د اعلامیې د معلوماتو له مخې لوی اکثریت روسیې ته وتلی دي. د راپور له مخې شاوخوا 15.2 میلیونه وګړي په جنګ ځپلو سیمو کې ژوند کوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا زادې لټو واورې دلکې غوړې د خبرونه بیا ولولې یا واورې نو د زادې لټو ویب پانټ ورسې چې ادرس دی www.azadilito.com. کابل دا اونۍ هم په یوې 14 سره پیل کړه. په اړه په همدې خبرونه کې درته جزئیات وړاندې کیږي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو نن په هلمند کې د شورا او پوځي اډې ته څیرمه 12 مین پاکونکي وشلې او شپږ نورې ټپیان کړي دي. دغه پېښه څه ډول وسوه؟
دا مشخصه ده چې هیڅ وخت ځان سره امنیتي کسان نه دی او نه امنیتي کسان غواړي د دې طرفه مشخصه
د همدې خبري مجلې بل راپور مودا دی چې ولسی جرګې نن په یو خله دا تایید کړ چې دوه طبيعت لرونکو وزیران ته به رائے نه ورکوي. د ولسی جرګې رئیس یې پاړه وایي په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د افغانستان پاړه په بل راپور کې اوري چې د بشري حقوقو سازمان د بګرام زندان د تړل کېدو هرکلی کوي.
زمن په ان باندې دا زندان به مخکې تړل شوی او باید هیڅ دغه یو زندان په افغانستان کې شتون نه درلودلی، مګر د بندیدو حمایت کوو او د دې حامیان یو.
په همدې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. که را سره ملتیا وکړي نو له ډېرو موضوعاتو به مو په همدې خبرې مجله کې خبر کړو. ساعت په افغانستان کې د ماښام 6:08 ولې تاسو زموږ غږ لازادې راډیو خبري. لکه څنګه چې مې مخکې ویل په کابل شهر کې شاوخوا 4:00 نه نیو 14 وسوله. دغه 14 چیرته وسوله او آیا تلفات لري او کنه؟ په دې اړه د نور جزئیات لپاره همداشي په استودیو کې را سره د ازادې راډیو خبريال اجمل تورمان را سره دی. تورمان صاحب، لمړی خو خبرونه شرغلی، تاسو معلومات څه دي د دې پښ څخه تلفات څومره دي؟
بله سولمل سپتاسي او د ازادې راډیو ټول اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره د کابل په ومی امنیتي او زی پورې اړوند په پوله ارتل کې نن 4:00 یو ځان وژن کې حمله وشوه. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی د پیښ پر ځای خبري اعلان ته ویل چې د حمله کوونکو هدف د ملي اردو د افسران د سپرلې 303 نمبر بس موټر وو. خو خغلی رحیمی د تلفات په اړه څه ونه ویل.
دقیق بدون مشکل
خو د امنیت قمندانې ویان حشمت الله سنگزی ازادي رادیو ته ویلي دي چې د مليو دو شپک کسان وژل شوی دي او لس کسان ټپیان شوی دي چې ملکی کسان هم په دې کې شامل ول. د هیني شایدانو په وینا چې تر حمله وروسته موټر ور واخی سودا چې اطفایه په ځن راورسیده د وژل شویو کسانو جسدونه پکې وسوځیدل. د دوی په وینا یوازې دوه درې تنه ټپیان روغتونونو ته رسول شوي، نور ټول سپرلې وژل شوی ده.
اسما فرید از باشندی امی منطقه هستم. امی امرا دین تیاری شد، ما امی سایه استاده بودیم، از موقع نانبایی می اومدیم طرف دیدیم که یک انفجاری آشناره نشد دیگه. دیگه ما پیش سر سکیم که مردم نیست دستره گفته نیست پر لام میگه. دیگه ما دویدیم اشان تارا گرفتیم که کمکی امی چیزی که سر ما بود امی کمکی رکدیم، کالای شکشیدیم در موتر شخصی انداختیم بودیم شفاخانه. دیگه پس همونیم که دیگه تانوز اطفایه نرسیده. مردم امی که شکایت میکنه به خاطر اطفایه شکایت میکنه که اطفایه دیر رسید. اگه اطفایه میرسید مردم جنازه خواه شناسایی میکرد میبرد. جنازه زیگه شناختن هسته بدر. داخلش بدر از سیاسر دولت سوختن بود. ایش کس دیگه او را نجات دادا نتانه زیگه مکمله.
د دغه عملی مسؤلیت طالبانو پر ځان منل دی. د یادونه ده چې نن سهار هم د کابل ښار په پنځم امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه دیوان بیګي کې د طالبانو په یو چرکي حمله کې د سر محکمې درنشار رئیس عتیق الله غفوري وژل شوی. تر دې دمخه د تیرې پنځشنبه په ورځ هم د کابل په ترخیلو سیمه کې د ملي اردو د افسرانو د سپرلۍ په موټر په یوه انتحاري حمله کې پنځه تنه وژل شوي وه.
اجمل تورمان کورودان اوریدون کوه موریدل چې نن مازیګر څلور بجې د کابل ښار په ومه حوزه مربوط سیمه کې د ملي اردو پر یو موټر باندې حمله وسوله. قسم چارواکي د تلفات په اړه څه نه وایي، خو عیني شاهدان وایي چې دغه پېښه تلفات هم لري. په همدې حال کې په هلمند کې وسلوالو طالبانو دولس تنه ماین پاکان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د هلمند امنی قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول وایي پېښه نن تر غرمې وروسته د شورا او پوځي هډې ته څیرمه سوې ده. په دې اړه جزئیات له هلمند د الیاس دای په راپور کې اورو.
دغه پیښه نن تر غرمې وروسته د شوراب نظامي اډې ته څیرمه رامنځته سوې ده. د هلمند امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول سمونیار فرید احمد عبید ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د مینپاکۍ د یوې موسې پر کارکوونکو برید کړی دی، دولس تنه وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. عبید وویل د مینپاکۍ دغه موسې د شوراب په نوم د نظامي اډې لویدیځ لور ته ماینونه خونڅه کول چې د طالبانو لخوا پرې برید سوی دی. دی وایي وروسته له هغه چې د ملي اردو سرتیرو لخوا د مینپاکۍ د دغه موسې د کارکوونکو د ژغورنې عملیات پیل سول، په سیمه کې څلور وسلوال وژل سول او درې نورې د ملي اردو سرتیرو لخوا نیول سوي دي.
دا مؤسسه ده چې هیڅ وخت ځان سره امنیتي کسان نه بیایي او نه هم امنیتي کسان غواړي. دا په طرف مؤسسه ده نو دا د شورا او غر طرف ته تاسو په خپل کار اخته وه چې بیا طالبان هغې حمله پر کړې ده. اسلامې په نتیجه کې ماتې مخکې دولس شهیدان، دولس زخمیان راغلي. موږ دوی وویل چې یا دولس شهیدان دي، شپږ زخمیان دي. بیا ملي اردو په کومک ورغلي دي چې ملي اردو دوی ته مبیا چا سوی په جنګ کې څلور نفره جسدونه د طالبانو راګرځولي دي او درې نفره ژوندي طالبان نیولي دي او دوې ارادې کورلاوي، یو غوشتیکل، یو مسکیل او یو مخابره هم د ملي اردو لاسته راغلي ده.
عبید وویل د مینپاکۍ دغه موسسې نوم سټارلینګ دی او د خپل کار د پیل لپاره د امنیتي ادارو څخه مرسته نه ده غوښتې. د ملي اردو 215 میوند کل اردو یوه سرچینې د نامه د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د مینپاکۍ دغه موسسې د برتانوي او امریکایي ځواکونو لخوا د شوراب د نظامي اډې په لویدیځ طرف کې ښودل شوي ماینونه او ازمیل شوي سرګلولې خونڅه کولې چې د طالبانو لخوا پرې برید سوی دی. سرچینه وایي د موسسې چارواکو نه غوښتل چې خلک یا چارواکي په دې پوه سي چې بهرنیو ځواکونو د خپل جدیت پر مهال په دې سیمه کې ولی او څومره ماینونه ځای پر ځای کړي ول. خو د هلمند امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید احمد عبید وایي یاد موسسې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال په دې توره دښته کې ځای پر ځای شوي ماینونه خونڅه کول. پنځه کاله وړاندې هم د هلمند د مرکز لشکرګاړ وند کوچنی کاریز په سیمه کې د مینپاکۍ یوې موسسې د شوروي اتحاد د یرغل د وخت ځای پر ځای شوي ماینونه خونڅه کول چې د یوې ډلې کسان لخوا پرې برید وسو. نه نفر یې وژل سول او تر لسو کمې ټپیان سول. که څه هم شوراب د نظامی اډې سیمې ته څیرمه د سټارلینک په نوم د مینپاکۍ د موسسې پر کارکوونکو د برید پړچا په غاړه نه اخیستې، خو دولتي مسؤلین دا کار ځکه د طالبانو بولي چې په خبره اکثره وخت ماینونه او چاودیدونکي توکي د وسلوالو لخوا په لارو مهمو سیمو کې ځای په ځای کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی رو جوز خده راپورون لڑی تا دوام ورکو دا افغانستان ولسی جرگه پریکل وکړه چې د نوی کابینه دو تابیته غړو ته به د باور رای نور کوي. دوی نن د جرگه په عمومی غونډه کې له حکومت هم غوښتل چې دا ډول کاندید وزیران ورته معرفي نکړي. تفصیل خان محمد سیم پراپور کې
که سهم د تیر حکومت په کابینه کې داسې کسان موجود چې دوه تابعیت یې لرل، خو اوس ولسی جرګې پریکړه وکړه چې په نوې کابینه کې به دوه تابعیت کسانو ته د باور رای ورنه کړي. وکیلانو د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د تیر حکومت شاوخوا دیارلس کلنې دورې وښوده چې دوه تابعیت وزیران تر نورو چارواکو څخه زیات په اداري فساد او بې کفایتۍ تورن شوي دي. دوی ویل د تیر حکومت په دواړو پنځه کلنو دورو کې ځینې تورن وزیران د دې پر ځای چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورشي له هېواده تښتېدلي دي. د جرګې د غړو د دلایلو او بحثونو وروسته اداري پلاوي موضوع رایګیري ته وړاندې کړه چې نتیجه یې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي داسې بیان کړه:
د شپږو مخالفو کارتونو پرته تصویب شوه چې دوه تابعیته نشي کولی چې وزارت ته کاندید شي. د دوه تابعیته کاندیدانو د اسنادو پلټل د تفتیش د کمیسیون کار دی او په دې برخه کې مسؤلیت لري.
دوی دا هم ویل چې په افغانستان کې دننه پوه وړ او د لوړو تحصیلاتو لرونکي افراد او اشخاص شته او حکومت باید له همدغو کسانو کار واخلي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې له دوه تابعیته لرونکو کاندید وزیرانو سره مخالفت ښیي چې د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې په راتلونکو دوه یا درې اونیو کې به نوي وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې غړو دا هم ویل چې د پخواني حکومت ځینې وزیران د هېواد له ګټو څخه زیات د خپلو ګټو په غم کې وو او ډېر وخت په بهر کې له خپلو کورنیو سره تېرېده. د جرګې غړو سید نادرشاه بهر او جعفر مهدوي وویل:
دوه تابعیته ته باید د باور رای ورنه کړل شي. تجربې ښودلي کله هم چې دوه تابعیته وزیران تورن شوي له هېواده تښتېدلي دي. 90% هغه کسان چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په فساد تورن شوي همدغه دوه تابعیته وزیران وو.
د جرګې غړو تاکید وکړ چې د کابینې په معرفي کولو کې ځنډ د خلکو او حکومت په ګټه نه دی او همدغه ځنډ په هېواد کې د روانو ناامنیو او اقتصادي ستونزو لامل شوی دی. سربیره پر دې ګڼو مدني ټولنو هم د دوی په غونډو کې تاکید کړی چې جمهور رئیس د ډېر ژر وړ ریښتینی او مسلکي کسان د وزیرانو په توګه وټاکي. تر اوسه معلومه نه ده چې جمهور رئیس او اجرایي رئیس به د کابینې د غړو د ټاکلو پر مهال تر کومه حده د دوه تابعیته کسانو موضوع جدي او مهمه وګڼي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
وړاندې په خبرونه کې په کندوز کې د سلګونه کیلوګرامه مخدره موادو د نیول کېدو په اړه درته راپور درکو. خو لا هغه مخکې د بشري حقونو سازمان په افغانستان کې د بګرام زندان له تړل کېدو په دې هېواد کې د زندانیانو د ساتلو په برخه کې د امریکا د ماموریت له پای ته رسېدو هرکلی کوي. نجه سپۍ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي چې امریکا او نور بهرني هیوادونه د بشري حقونو د قوانینو په اساس د حق نه لري چې په افغانستان کې غیر قانوني زندان ولري. د دې سازمان مشر لال ګل لال له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدارنګه د امریکا له هغې اقدام څخه هرکلی کوي چې ویلي دی په افغانستان کې د زندانونو د ساتلو ماموریت یې پای ته رسولی. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د هر بهرني هیواد له خوا د زندان موجودیت د بشري حقونو د موازینو خلاف عمل دی.
موږ په ان باندې دا زندان باید مخکې تړل شوی دی او باید هیڅ دغسې یو زندان په افغانستان کې شتون نه درلودلی. نو په دې خاطر باندې د دغه زندان بندېدل دا یو ښه قدم دی او باید دا زندان نه اوس باید پخوا بند شوی وی. موږ یې د بندېدو حمایت کوو او د دې حامیان یو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د بګرام زندان د تړل کېدو خبر ورکړی. د پینټاګون یو ویان مایلز کلینګز رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې د خپل زندان په تړل کېدو سره خپل ټول زندانیان افغان حکومت او یا هم نور هیوادونو ته سپارلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدی هم خبرداري ورکړی چې بهرنیان د حق نه لري چې د افغانستان په خوره کې خلک زنداني او یا هم شکنجه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د نورو زندانونو ترڅنګ بګرام هغه زندان دی چې د افغان چارواکو په حواله شکنجه پکې موجوده وه. دا چې امریکا به د زندانیانو د ماموریت له بشپړېدو وروسته څه شمېر زندانیان افغان حکومت ته سپارلې، په دې اړه ولسمشر ویان نجیب الله سلرزی معلومات ورنکړل. تر دې مخکې افغان حکومت داسې شواهد موندلي وو چې امریکا د افغانستان په بیلابیلو برخو لکه کندهار او هلمند کې پټ زندانونه لري. په عین حال کې د بګرام زندان د دوسیو څېړلو د کمیټې یو پخوانی غړی عبدالشکور دادرس هم د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي. له نوموړي مو پوښتنه وکړه چې امریکا به په افغانستان کې نور پټ زندانونه ونه لري. نوموړي په ځواب کې وویل
مونږ د روان کال په ترڅ کې کندهار او هلمند ته لاړو. هلته مو له هغو زندانونو څارنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ایساف او بهرنیو هیوادونو لخوا جوړ شوي وو. خو دا چې اوس هم دا زندانونه شته او کنه په دې اړه اوس اطلاعات نه لرو.
یو شمېر افغان څېړونکي وایي افغان حکومت باید له امریکا سره د امنیتي تړون پر بنسټ هیڅ هیواد ته د غیر قانوني زندان د جوړېدو او د خلکو د شکنجې حق ورنکړي، او کنه نو دا کار به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لاپسې زیات کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
بیا هم په افغانستان کې تم کې جو د شی حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی فوق العاده استازي احمد زیا مسعود د افغانستان د کرنې او مالداري او اوبو برښنا وزارتونو ترمنځ د همغږي غوښتنه کړې ده. په جړه جزئیات به د اجمل تورمن پر راپور کې واورو.
د خی حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاد وایي ک د افغانستان د کرنې او اوبو او برېښنا وزارتونو ترمنځ لازمه همغږي نوي موجوده، نو دغه هیواد بل هم د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ وي. احمد ضیا مسعود د شنبه پورې په کابل کې وی غونډه ته ویل چې د کرنیز زمکو د اوبولو او د تولیداتو د ډیرولو لپاره لازمه ده چې یاد وزارتونه یو ګډ ستراتیژي جوړ کړي. خغلی مسعود دغه وزارتونو ترمنځ د نه همغږي موضوع ته اشاره وکړه او د افغانستان د کرنې او مالداری په وزارت کې د موجوده ستونزو په اړه داسې وویل.
موږ دلته بلنه درکړې چې د ټولو وزارتونو ترمنځ یو انسجام او همغږي رامنځته شي. کله چې د کرنې وزارت د اوبو یو کانال ته اړتیا ولري، د اوبو او برښنا وزارت څنګه ورسره مرسته کولای شي؟ په کرنې وزارت کې اداري فساد شته، تخنیکی ستونزې موجوده دي، دا پالیسی نشته چې موږ وروسته له څو کلونو د یو بدلون شاهد واوسو. زموږ هیله له دغه وزارت څخه دا ده چې خپل بشپړ ستراتیژي موږ ته معرفي کړي.
احمد یم مسعود نوموړ وزارتونو ته دوونه وخت ورکړ چې په کارونو کې د خېګنې په هدف یو بشپړه او ځانګړې ستراتیژي جوړ کړي. د کرنې او مالداري وزارت سرپرست سلیم کندوزی غونډه ته وویل چې په هیواد کې د کرنې د پراختیا لپاره په کار ده چې په بیلابیلو برخو کې کرنیز ځمکه په سمه توګه وبشي. خغلی کندوزی ویل چې د هلمند او ننګرهار ولایتونو په کانالونو کې د اوبو د کمخلا عمله ل ډیرو زمکو استفاده نه کیږي. د غشاند افغانستان د اوبو برښنا وزارت سرپرست هم ویل چې هڅه کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د اوبو بندونه جوړ کړي. د دغه وزارت سرپرست انجینر غلام فاروق قاضی زاده ویل چې په هیواد کې د اوبو د بندونو جوړول 15 میلیارد ډالر ته اړتیا لري.
د اوبو برابرول په عمده ډول د اوبو برښنا وزارت دنده ده. موږ د اوبو لوی بندونه لرو چې هم د برښنا د تولید، هم د کرنې او هم د څښاک د پاک اوبو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. تقریبا کومک ټول بندونه جوړ کړو، نو شاوخوا 15 میلیارد ډالر ته اړتیا لرو.
د خغلی قیزاده په وینا د دغو بندونو په جوړولو سره به په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.3 هکتار ځمکه وبشي. که څه هم په تیر څو کلونو کې له افغانستان سره د کرنې په برخه کې نړیواله مرستې شوې، خو د کارپوهانو په وینا دغه مرستې په کوم ځای کې چې لازم و په سم ډول نه دی لګول شوی او ډیر مثبت اغیز هم نه دی لیدل شوی.
خبری مجله اوري.
د سرپل اوسیدونکي په دغه ولایت کې د محلي پولیسو لخوا پر خلکو د زور زیاتی له زیاتوالي شکایت کوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور راستولی چې په ګډه یې اورو.
سرپل په دې وروستیو کې د هیواد له شمالي نام نو ولایتونو څخه شمېرل کیږي چې پکې خلک له مختلفو ستونزو سره سره د نام نه له زیاتوالي او د سیمه ییزو پولیسو لخوا د دې ولایت د اوسیدونکو په وړاندې د زور زیاتی له ډېر وال شکایت کوي. د سرپل ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې محلي پولیس په سیمو کې له شخصي جامو او وسلو سره تګ راتګ کوي او ډېری وخت د دوی او د دولت مخالفو وسلوالو ترمنځ توپیر هم ستونزمن دی. د یاد اوسیدونکو په خبره چې د ولایت کې محلي پولیس له خلکو څخه په مختلفو نومونو پیسې اخلي او ډېری وخت د شپې خوا د خلکو د کورونو په غلا لاس پورې کوي. سرپل ولایت کې د محلي پولیسو او مخالفینو ترمنځ توپیر نه دی موجود. دوی د شپې لخوا په شخصي جامو کې راځي او د خلکو څخه پیسې اخلي او که پیسې ورنه کړي له مخالفینو سره لاس یو کوي او په نام نه لاس
پورېکوي.
حتی دا خلک وایي چې محلي پولیس یا اربکیان په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر دستوري نام نه رامنځته کوي او یا هم ډیری وخت دوی خپل مخالفینو ته قصدن د زمينه مساعدوي تر څو هغوی خپل ورانکاري کړنې په دې ولایت کې ترسره کړي. د سرپل سرپرست عبدالجبار حقبین هم د محلي پولیسو لخوا خلکو ته موجوده ستونزه مني، خو وایي چې حتی په دې ولایت کې محلي پولیس چې ملي پولیس هم د نظامي تجهیزاتو د نشتون سره سره د نظامي یونیفورم له کموالي سره هم مخ دي.
نه تنها پولیسی محلی ما امیال فعلا پولیسی ملی
د نظامی جامو پاړه کووایم، حتی زموږ ملی پولیس هم یونیفورم نه لري. واقعا د ستونزه موجوده ده چې ډیری وخت خلک د محلی پولیس لخوا په لور پروتو سیمو کې ځورول
کیږي.
حق بین وایي چې د محلی پولیس لخوا د خلکو په وړاندې موجوده زور زیاتی ستونزه یې د سرپل امنیه قوماندانۍ سره هم شریکه کړې تر څو په دې برخه کې جدي اقدامات ورته په پام کې ونیسي. هاخوا بیا د سرپل د امنیه قوماندان سید حبیب ګلبهاري ازادي راډیو ته وویل چې د محلي پولیسو د یونیفورم ستونزه په همدې نږدې ورځو کې به حل کړي. خدای وایي چې په ځینو قومي لانجو کې محلي پولیسو مداخله کړي او د خلکو لخوا د محلي پولیسو په وړاندې شکایتونه هم ورته رسیدلي دي چې دوی بررسي کړي چې ډیری وخت په کې خلک ګرم شوي او په ځینو مواردو کې هم محلي پولیسو له خپل صلاحیت څخه زیات کار اخیستی او د خلکو په وړاندې یقینا زور زیاتی ترسره کړي.
مار وخت کې شکایت مې بررسي مې کوم ګوي وخت پولیس مالی مقصد مې شو ګوي وخت هم کسي
مونږ د خلکو ستونزې سیړلې دي. په ځینو مواردو کې خلک ګرم ثابت شوي او په ډیری مواردو کې هم محلي پولیس په خلکو جبر او زور زیاتی ترسره کړی، خو دا په هغه سیمو کې شوي چې لږ څه پکې ناامني زیاته ده. په داسې حال کې د سرپل اوسیدونکي د محلي پولیسو لخوا د دوی په وړاندې د زور زیاتی له زیاتوالي او د مخالفینو سره له مرستې خبر ورکوي چې تر دې دمخه هم په کراتو محلي پولیس په سرپل ولایت کې له خپلو وسلو سره یو ځای د دولت مخالف وسلوالو له صفونو سره یو ځای شوي ول. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، سرپل.
دا آزادی رادیو خبری مجله وای.
ل سرپل څخه وستو دغه ته د کندوز ولایت ته ځو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې 2300 کیلوګرام مخدراتو کې نیولې چې د هیواد شمال مزار شریف ولایت ته لیږل کېدل. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان له دې ولایت څخه راپور راستولی دی.
د کندوز پولیسو 300 کیلو مخدراتو کې کشف او ضبط کړل. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي دوی 300 کیلو مخدراتو کې چې ټول تریاک دي نیولې دي. د نموړي ولایت د امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیمانه مخدراتو کې چې ټول تریاک دي د وریجو او کنجاړې په بوروي کې په ماهرانه ډول ځای پر ځای شوی وو. د محسنی په وینا په پام کې وو چې دغه مخدراتو کې د یو هینو موټر په واسطه مزار شریف ته قاچاغ شي چې د کندوز په پلی الچین سیمه کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د مخدره توکو سره د مبارزې پولیسو لخوا دغه 300 کیلو مخدره توکي نیول شوی دی. دغه پیمانه مخدره توکي د امام صاحب له ولسوالۍ څخه بار شوی وو او غوښتل چې مزار شریف ته انتقال کړي ونیول شول. هغه زیاته کړه چې د پیښې په تړاو یو کس نیول شوی او دا مهال ورڅخه څېړنې روانې دي. د محسنی په خبره چې د روان کال له پیل څخه تر دې دمه په کندوز ولایت کې 15 کسان د مخدره توکو د انتقال په تړاو او لس ټنه ډول ډول مخدره توکي نیول شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي،
حکمت الله نورزی د بادغیس له بالامرغاب څخه لیکي زما غوښتنه له ولسمشر داده چې ژر تر ژره کابینه اعلان کړي. هارون د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي چې اربکیان دغلته خلک په عذابوي. زموږ دغه ملګري ټینګار کړی چې زما پیغام به خامخا خبروي، نو هیله ده چې تاسو هم اورېدلی اوسئ. د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه د امین الحق په نامه یو بل کس هم همدا غوښتنه کوي. سید آغا سحاق بیا له لغمان ولایت څخه په خپل رالېږلي سمس کې لیکي که د بګرام زندان وتړل سي دا به شوي. نو ګران ورورو ته به خامخا په راپورونو کې اورېدلی وي چې امریکا هم ویلي چې دوی غواړي دغه زندان وتړي. زموږ بل اورېدونکي نعمت الله له بغلان ولایت څخه په خپل سمس کې د کابل نننۍ پېښه غندلې ده. او هارون همت صاحب بیا له خوست لیکي چې په دغه ولایت کې نن د کانکور ازموینه په شفافیت سره واخیستل سوه. تاسو د ځینو اوریدونکو اسمسونو مواردل چې پر بیلابیل موضوعات ازادي راډیو ته رالېږلي وه، او له دې سره د ازادي راډیو د دې محل خبر